چې په زندجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو لپلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم چې تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د آرامو سیمو په ډله کې راتلله، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته ووی چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه نه څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل د پل تخنیک په هنتون استاد حمید الله وایزی و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، د آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخ وړي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو نجونو د ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله لیکلي چې ښځې او نجونې کولای سي موږ ته د یوې ښې او عادلانه راتلونکي په اړه او یا پر لور هدایت او لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې موږ باید د نجونو ږغ پورته کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې هر نجلۍ پکښې پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوتریش په وینا سږ کال د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. د ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې په دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي دي چې د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده چې نجونې وکولای سي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې 2 کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منې سوي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ځینې اخیستل سوي دي. د طالبانو د خپل حکومت په پیل کې تر شپږم ټولګي پورته له نجونو زده کوونکو د زده کړو حق واخیست، وروسته یې پوهنتونونو ته له تګه منع کړې. دغه رقم ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لیرې واټن سفر هم بندیز ولګید. په ډیری دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو یا موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او حتی سنگارتونونو کې هم د دوی پر کار باندې بندیز ولګاوه. یو شمیر افغان جونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې سوي وایي چې د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ښه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي او یوه ښه ټولنه به هیڅکله رامنځته نه سي. د کوچنیو نجونو نړیوال ورځ لکه تاسو ته چاوریدونکو معلومه ده په داسې حال کې را رسیدلې د چې تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته ښوونځیو دروازې تړلې دي. د نجونو یو بشري حق دا دی چې باید په زده کړو سنبال سي. پر دې موضوع نن د ښځو د حقونو له فعالانو حسنا روفي او اوژې امیل سره خبرې کوو. اغلی روفی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. فکر کوم چې د دوی رابطه قطع سوی ده. ګورو چې بله روشان صاحب وایي چې اوژی امیل صاحب لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره. اغلی امیل تاسو ته شرغ لاس تویم او مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. د نجونو نړیواله ورځ د افغان جنو لپاره څه ډول وستاسو په نظر د غورت پرون تیر سو چې د اکتوبر لې ولسمې سره برابر ده؟
مننه کوم لمړی تاسو ته قدرمنې میلمنې ته اوریدونکو ته روشان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. خبره دلته ده چې افغان دردونکي دی دا په داسې حال کې راځي چې د دوه کلو نه زیات دغه د نجونو چې شپږم ټولګي نه پاس دوی باید تاسو تب نه دي خرم کېږي بندیز ور باندې لګول کېږي او هغه نه وروسته بیا د پانتون او نور ترلاسه کي او دغه تعلیم چې د بشري حقونو په سر کې راځي اساسي حق دی د نه محروم کېږي. نن ته باور وکړه چې ښوونځی ته نو هلته دغه جینکۍ دومره ناهیلې و ما لې ولې تاسو خو حق لرئ چې تاسو راشي دا درس وایي دا دې په چوکۍ کې ناسته وایي دا چې مونږ نشو کولی معلم شو مونږ نشو کولی ډاکټر شو دې باندې ناهیلې یو نیم تاسو فکر وکړئ چې دا وایي وخت یوه جلکۍ ویلې وو چې ته مې مکتب راغی زه به ډاکټره نه شم خدا په یاد ولره ورځ به ته ناروغ شي. نو دلته اوس دغه ناهیلي د دوی زړونه ځوروي چې کله مونږ ځو او خپل هدف ته ورسېږو نو چې تعلیم او لوست تر دولسم پورې هم دغه سواد چې دی لوستل او لیکل تر هغه پورې ادامه لري چې دوی باید زده او هغه نور زده کړې چې کومک کوي په راتلونکي کې چې دوی یو اختصاصي رشته غواړي پر مخ یوسي هغه ته کومک وکړي دوی دوی دومره پوهه ترلاسه کړي چې د دې وړتیا بیا ولري چې په راتلونکي کې متخصصین شي په یو رشته کې او خپل هغه اهداف چې دوی لري هر ماشوم هر ځوان چې پیغله کېږي ته باور وکړي چې تعلیم کوي دا هغه په زړه کې ما خپل یادېږي چې زه به څه کاره شم هغه به ځان ته الګوګانې ګوري او څه رقم به کېږم او دا یو دنیا یو عالم هیلي ارمانونه یې او ډېر ورته خواږه یي کله چې دوی پوهېږي چې نور بیا نشم کولی دا اوسه دا درد دوی په دې زړه کې لري دومره سخته ده واقعا سخته ده. او کله چې یو جلکۍ وایي تعلیم یافته کېږي نو هغه ټولنه پرمختګ کوي چې میرمنې یو ځای د ټولنې د حیا د پرمختګ دپاره دوی په دې ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي او خپل حق او مسؤلیت وګڼي هغه ټولنه هوساینه بس حجوي هغه منع کړی شي او علم هنر دا زده نه کړي دا څنګه امکان لري کله چې په هغه ټولنو کې چې جنکیو دپاره شرایط آماده شوي دي دوی ته علم و هنر و فلسفی ترسیگی دوی تقریبا سیره نیسته چی دویش باسوادشی تا یو باسواده صرف دی باسواده دی خدا سیره نپدیشی ویده. نو تا فکر رو که من با سمرا د تمدن د کاروان نشاط پاتشی ویو که کل دمون در دوه کاله که یا درې کال کې فکر وکړ چې یو ورسوک مکتب ته نزي خلک واه څنګه شاته پات نو ته دا کلونه چې ته ورباندی د دوی په برخلیک باندې دغه حکومتونه آگاهانه یا نا آگاهانه بندیز لگول کیږي د دوی په برخلیک باندې خلک لوږی کوي. دا دومره ظالمانه ده، دومره ملي سیاست دی، هیڅ حد نه لري په کوم الفاظ سړی باید دا یاد کړي. زه ډېر ځورېږم واقعا، دې نه رنج جوړم. دغه حال چې اوس جاری دی، د دې مهارول او بیا بیرته نورمال حالت ته ګرځول دا ډېره سخته ده، دا ډېر کار غواړي. دا لاړ پسې موږ نسلونه بې سواده کړل، موږ نسلونه بدبخته کړل، موږ داسې د جهالت لوري ته ورته مسیر جوړ کړه. یعنی داسې نه ښکاري د دې درد راتلونکي کې معلومېږي. دا ټولنه به دا درد به د دونه په سختۍ سره ګالي، دونه به رنج وړي د دې وطن اولاد. د حکومتونه کېږي دا حکومتونه همیشه تغییر کوي او طبیعي ده، خو دا تاریخ به تور داغ همیشه به ځان سره ولري. زه په دې ډېر خفه یم چې په داسې یو ماحول کې ژوند کوم. کله زه وړه وم مکتب ته تلم په ډېر خوشحالۍ سره، هغه نصاب هغه ترتیب چې په مکتبونو کې و، هغه نظم او انتظام چې زموږ هغه هغه برخوردونه چې د استاد د معلم او د شاګرد د نورو په منځ کې و، چې څومره په خوشحالۍ او په مینه موږ به مکتب ته تلو. او بیا کله موږ ستر شلو، کله موږ ووتلو، کله موږ کانکور ته لاړو، دا څومره خوشبختي وه. اما اوس چې که هغه وخت په ما دا حالت راغلی وی، زه به هماغه وخت لیونۍ شوی وم. که ما هغه ځان دپاره به مې الګوګانې ټاکلې او ډېره به خوشحالۍ. زه اوس پوهېږم هغه جلکۍ چې د مکتب نه نور پاتې شوه او لیسا نشي بشپړولی او بالاخره نور ارزوګانو ته نه رسېږي، د هغوی حالت چې کله فکر کوم زه په خپله شوف وینم، یعنی زیاتره رواني حالت بیخي زیات شوی دی، خودکشیګانې نه یوازې د فقر مسله ده، بلکې دغه مسایل هم کورنۍ ته او هم دغه جینکۍ چې په کورونو کې دوی د مکتب نه او د پوهنتونون نه پاتې شول، حتی هغه نجونې چې د اکزیت پروګرام چې ډاکټره مجاز او حق لري چې کار وکړي او په ټولنه کې خپل آخري امتحان اختصاصي امتحان ته اجازه نه ورکوي، دا خو بیا هم خلک ته شکونه پیدا کېږي چې ته نه یوازې معلم هم نه پرېږدي. دغه ښوونځي ته چې کوم معلمین دي او ته چې دار معلمین ته اجازه نه ورکوي، هغه له وایي جوړي په بل عنوان باندې بل توجیه ورکوي چې استادان چې نه یوازې په اطرافو کې څه شی بیخي زیات وو کارونو کې دغه مسلکي معلمین بیخي زیات وو.
بله علي امیل، بله مننه ستاسو څخه. بل پښتنه کوم، دغه ګوتریش چې وایي چې شذي کولای شي چې ټول نړۍ ته یو عادلانه راتلونکي او د یوې ښې راتلونکي پر لور باندې د ټولو خلکو لارښوونه وکړي او هدایت ورته وکړي، تاسو فکر کوئ چې ډیری خلک په افغانستان کې شای په دې نظر نه وي او لدی خبرې سره موافق نه وي، دغه خلک باید څه ډول څنګه کمپاین باید وسی او څنګه دا خلک باید قانع سي چې د نجونو زده کړو ته اولویت ورکړي او په اهمیت باندې پوسی او د په دې باندې پوسی چې د یو هیواد پرمختګ یوازې او یوازې په هغه صورت کې ممکن دی چې د ټول قشرونه چې په هغه کې شته هم شامل دي پرمختګ وکړي او زده کړې وکړي.
متاسفانه در زمون چارواکی چی دی چی زانونه باید مسئول وګڼي، خلکو ته باید خدماتی را کی او د دې اساسي مسئولیت دا ده چې یو ټولنې ته د راتلونکي یو ټولنې د بقا دپاره کیو تعلیم حتمی و ضروري خبره ده، او په اسلام کې هیڅ نوه مخالفت او بندیز نه ده لګول شوی او هیڅ چیرته ویل شوی نه دی. په کراتو بار بار دغه عالمان چې تعلیم لري علم لري او متخصصین دي په دینی علوم کې دوی کانفرنسونه ورکړل دوی په دې باندې خبرونه پورته کړل پوی کړل شي دا کار مکوې دغه ګوره یا تاسو د اسلام پیروان است موږ هم ټول مسلمان ټول نه ده دا هغه وخت چې اسلام د سره غری دلته موږ مسلمانانی نو خبره دلته د چی دوی فکر کوم چې د دې یو حالت نه نه پیغام بي ځای یریږي څه چې تعلیم یافته شي او د سی عادلانه ټولنه وی چې بیا د دوی د کړنو مخه ونیول شي امکان لري خاغلی ګوتش چې وایي دا واقعیت لري دا حقیقي خبره ده دا په دې ټولنه کې دا واقعیت تصفیه شوی سیکل شوی دا د ټولو هغه وګړي چې د دې ځمکې پر مخ د ښکلي ژوند خوندي په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي نن ورځ داسې یو هیواد نشته چې هغه د جنکیو پر مخ دروازې وتړي هغه په دې شي چې د دوی پوهه یوه ټولنه څومره خوشبختولی شي څومره دوی ښه رول لوبولی شي چې کله دوی تعلیم یافته وي او دوی په خپل اوږو باندې ولاړ انسانان اوسي او د دې ټولنې په پرمختګ کې لاسونه سره ورکوي دا ټولنه به څومره ښایسته وي دا خو تجربه شوي دي دا خو مثبت پایلې ورکړي دي چې نن زمان د پیړیو پیړیو په ټوله نړۍ کې دین استقبال کوي او اولاد چې مکتب ته لاړ شي او جنکۍ هغه وایي دا مایوبه ټولنه ده دا خو هیڅ د منلو وړ نه ده هغوی دپاره بیخي وحشتناکه کلمه ده چې جلکۍ د مکتب نه وګرځول شي خو زما په ټولنه کې چې ناوړه دودونه او رواجونه و او بیا هغه کسان چې د اسلام نه په سمه توګه مطالعه نه لري هغوی د خپل افکار د اسلام د دایرې څخه راپورته کوي او توجیه ورته ورکوي او وایي چې اعلان کوي افغان نارینه هیڅ خوښ نه دي چې جنکۍ مکتب ته لاړ شي حالان چې داسې نه ده باور وکړه چې یو عامي کس ته په یو لرې پرتو سیمو کې چې ته پوښتنه وکړي هغه د ډېر شوقنه د زړه دی زه غواړم چې جنکۍ مې مکتب ته لاړ شي د پاین کې معلمان کې په دې نو پکې متخصصین شي کارو کې دا وطن ودان کې وطن دې ضرورت لري او دا ښه اولاد وروزي هغه یمنه چې تعلیم یافته یې هغه د تعلیم په ارزښت پوهېږي هر څه کلام نه پرېږدي چې اولاد دې سواد پاتې شي اولاد یې نالوستې وي ښوونځي ته لاړ نه شي لاړ نه شي دا هېڅ ناممکنه ده نو خو زه نه پوهېږم موږ په دې عصر زمان چې ټوله دنیا ته موږ بېخي نمونه ښکارو هغوی وحشت کوي هغوی ګوته په غاښ به وکړي چې دا څه رقم ده مملکت د جغرافیه چې په دې کې حاکمانې دا ښځو سره څه لوبې نه کوي دا ښځې د دې مکتب او د هغه نه چې لومړني بشري حق ده دا محرومي دا ورته څومره جالب دی بیا په ټولنه کې بندیزونه پرې لګوي یا هغوی بېخي وحشت کوي حالان چې که ټولنه انساني وي هغه د پاره څوک کار وکړي نه ښځه متضرره کېږي دوی دغه کار نه کوي بلکې ټول ملامتي ټول نه ټول هغه شمشیربازي د اولې ورځې نه همدا ښځو پسې اخیستي واخیستي او هېڅ موږ هم پوه نه شو چې دا ولې او دوی هم دوی نه چې بار بار دنیا پوښتنه کوي هر چا ته یو سوال دی دې سوال ته سم داسې منطقي ځواب یې چې چا ته قناعت ورکړي دوی نه ده کړی زیاتره خو دومره شرمېږي وایي خدای دې نه کړي دلته دنیا ګل ګلزار ده ټول وختونه خوندي دي مېرمنې جنکۍ دوی دغسې وایو چې په عمل کې خو داسې نه یو داسې نه یو موږ د کور نه چې وځو موږ مسؤل نه یو دکان ته چې ودرېږو هم شکونه په مثلا سرویس ته پورته کېږو که دوه چوکۍ موږ دپاره یي او بیا درېیم چوکۍ موږ به په ساعتونو په لاره ولاړ یو په استادګار پورته کوي
شاش ډیر مننه اغلی امیل زبیر ته تاسو تر اعظم د خپل دوهمي ملمنی سره د تر خبرو مخکې به ولنډه وقفه واخلو او بیرته بل تاسو سره یو
وینځو په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر دوه سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلا چې فزي د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده اوس مهال لمش سره اغلی اوجی امیل د ټلیفون لالارې وصل ده له دوی سره خبرې کوو اوریدونکو موږ هڅه کوو چې د دې خبرونه دوهم ملون ملمنه هم ل استودیو سره وصل کړو او له هغه سره به هم خبرې وکړو اغلی امیل تاسو خببل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې زموږ د خبرونه دوهم ملمنه راځي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استاذ ټوماس وست او رینا اميري ویل دي چې طالبان د افغان جنود د ځپلو مسؤل دي او دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده دوی ویل دي ستاسو په نظر کله چې رینا اميري او ټوماس وست دا ډول څرګندونی کوي چې یوازې نه مسؤلین طالبان دي نو آیا فکر نکوي چې اوس باید طالبان دغه مسؤل هم وګڼسي او له دوی څخه پښتنه وسی چې ولې دا ډول د جنود پر شونځي باندې بندیز لګولې دي تر شپږم ټولګي پورته بلې اغلی امیل ستاسو ژغ مشتقه ته قطر ځي ک تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړي چې موږ ستاسو ژغ
سم
بلې اوس سم سمره باندې وکي
سم نو تواسو او رینا امیري دیر مهمو چوکیدان کی کار کوي دوی مسولیت لري صرف غږ پورته کول په دې خو زم پوهیږم چې د دې کړنې ظالمانه دي مسول هم دوی دي هم دوی په موږ ایمالی په موږ باندې عملي کوي او د دې د ظلم زور لاندې موږ دغه څه برمته یو دغه څه موږ زنده یو خو دا تاس چې دا غږ پورته کوي یو لار چارې وګورئ یو اجرایوي بڼه یې ورته پیدا کوي یو لاره وګورئ دا تاسو خو د دې دعواګیر استئ چې موږ د دنیا کې دا امریکا نماینده دا دنیا کې تاسو د بشري حقونو نه دفاع کوئ د ازادي عدالت اجتماعي او د بشر د حقونو مدعیان استئ چې موږ د د دفاع کوو د ملاتړ کوو د دې ځمکې پر مخ د دې بشر باندې چې چیرې ظلم کیږي موږ څه کوو موږ به ملاتړ کوو او ملل متحد خو ټول هغه ارګانونه دي چې زیات بودیجه دوی ورکوي نو دغه ته کدا ملل متحد یا هغه ارګانو چې دونه بي تفاوت وي او په دې یو وخت کې دونه ظالمانه او د انساني تری په بشر باندې دومره ظلم زور روان وي او دوی نشي کولای چې یو کړنلاره ورکی یو لار چار د دې موجودیت بیا ډېر بې اهمیته دی دنیا کې کپاره مقصد دا ملل متحد جوړ شو نو سلسله واړ چې دا عدالت وی مختلف قانونونه د جوړ کړی دي مختلف قوانین او تغور کړل ویل د چې په دنیا کې به تاسو مزور او دغه بشري حقوقونه مخه باید تدبینه سرغړونه کیږي باید موږ تینه دفاع وکړو نو دا سره کوم دا پورته کوي د وکال نه زیاتو اما ستا یو خبر هم په کوڅه کې نه ناشې دا او تا دوی ته قناعت ور نه کړل دوی امداد چې دې ورکه چې موږ نه دی ویل چې موږ مسؤلونه تړو امر ساني دغه د امر ساني نه باور څه چې د ټولو ترکه راځي دا سره هم امر ساني یعنی دا بدل دا دروازې تړلې ځکه ورځ چې تیریږي خلک انتظار وکړي، هغه انتظار هم بې خونده شي، ځکه چې داسې انتظار دی چې هغه په عمل کې داسې نه ده. هغه صرف موږ ته د چا خبره ګپ ورکول دي چې تاسو فقط ورځ تیریږي. زه نه پوهېږم د پردې شانه بل خبره نه وي، خو باید دا تغییر وکړي، باید داسې ورځ وټاکي. کله چې د نجونو د وړو نجونو د ورځ خبره وپرون، ما فکر وکړ چې دوی په دې مناسبت یو تصمیم نیسي، یو نیټه اعلانوي، یو تاریخ وایي چې دې نه وروسته هغه جنکۍ د شپږم سن نه وروسته چې په کورونو ناست دي د ښوونځیو دروازې به پرانیستل شي، او داسې یو زیری به وي چې ټول خوشحاله شي. هغه مهاجرین چې نن پاکستان کې یو مور پلار مجبور کړي، مور پلار مجبور چې دوی بوزي او دوی دا د تعلیم سلسله دوی نه پاتې نه شي، بیا خو جنکۍ نه چې پاتې شو په دې هغه په سن چې د تعلیم د سن نه اوچتېږي، هغه بیا هغه سن درس دپاره دوی جوګه شي. نو دوی تللي دي او هلته هم ظلم په هغه شي کولی. انسانان افغانان ډېر پتنګ دي، زه خبر لرم چې هغوی په پوزه راغلي دي، اوس مجبور دي چې هلته لا نوي مکتبو کې شامل شول او کورسونو ته او ځینې ځایو ته دي. هغه فامیلونه دومره اقتصادي ستونزو سره سره هغه مجبور چې د خپل جنکیو د سرنوشت د ښه کېدو دپاره قربانکي تکلیفونه وباسي، بلاخره لاړ شي په قانون و غیر قانوني لارې بل وطن ته لاړ شي، همسایه وطن ته که لرې تلی نه شي هلته لاړل، اوس چې بېرته وباسي بېرته چې دلته راځي هر څه یې خرڅ کړي دي، هېڅ څم نه لري، تباه او برباد دی، هېڅ څوک نشته چې بیا یې لاس ووهي، ځکه پور ورکوه اوس هغه شرایط نشته، اوس هېڅوک چاته پور ورکولی نه شي. هغه هم په داسې یو حالت کې دی چې وي دا چې زه ورکم سبا زه اوس ډوډۍ نه شم اخیستی. خبره دلته ده چې اوس هغه حالت هم دوی نه واخیستل چې څوک چاته مرسته وکړي، حکومتونه خپل هغه برنامې نه لري چې دوی ته کومک وکړي، دوی ته آمادګي ونیسي. نو یو څوک کورې ځان چې کورې تباه برباد شي، چې څومره لاس نیوی وشي په هغه نورمال حالت بېرته امکان نه لري چې دوی بیا هغسې را وګرځي او هغسې بیا ژوند وکړي. نو ډېره سخته ده، ټول اندېښمن دي، ټول دردېدلي دي. دا توماس ویست او نور زه فکر کوم چې دا غږ پورتنه کې ښه ده، ځکه چې د دې دا غږونه خلکو ته بیخي تکراري شوي دي او هېڅ دلچسپي نه لري.
مننه غلی امیل. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوریده، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې اړه چې د امریکا ځانګړو استادو د افغان شذو په اړه څه ویل دي، په دې اړه به یو راپور واورو او بیا به بیرته خپل ملمنی غلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکړو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استادو توماس ویست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیلابیلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ویس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې ساری نشته. د ماشومان جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11مه تیره ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځنیو ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغیز لري. په همدې حال کې د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په خبره دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه امیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغیز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه به سر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبان څخه هیله کوم چې د خونځي او دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولای شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې ونجلۍ خونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو په راپور کې اوریدل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو پر افغان جنو د بندیزونو له امله یو ځل بیا پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ویلي دي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی دا ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. از موږ میلمانه اغلی امیل لمر سره ستاله دوی څه خبره پښتنه وکم. اغلی امیل، کله چې توماس ویست او رینا امیری وای چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه ده، نو ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی د دې خبرې څخه چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه ده؟ او کله چې دا یواز د افغانستان ستونزه نه وي بلکې یو نړیواله ستونزه وي، ځکه چې د شای د دوی هدف دا وي چې افغان جونې هم د همدې نړۍ وګړي دي او همدلته ژوند کوي او حقونه یې باید لکه د نورو انسانانو غوندې برابر وي، چې په هغه کې د زده کړو حق هم دی. نو بیا دلته د دوی مسؤلیت څه دی ستاسو په نظر؟ د نړیوالو مسؤلیت څه دی په داسې حال کې چې دوی وایي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده؟
خبره
څه دی
چې واقعاً نن افغانستان نشته ورته چې د نړۍ څخه بیل ځای ووسي، بیل برخه ووسي، اوس دنیا ټول لکه یو
بله. آغلی امیل تاسو ته زموږ غږ درځي؟
بالکل
مهرباني.
نو افغانستان درد اوس ساینس ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی دی چې په یوه ثانیه کې دغلته کوم حادثه کېږي، کوم مشکل پیښېږي، که دوی څومره وغواړي چې دته پوښه وایي او دا خبر نشي، نه ممکنه ده. اوس هغه وسایل شته دي چې ذره ذره د دوی هغه کړنې خلکو ته معلومدارې دي، خلک یې ویني، خلکو ته واقعا حیرانوونکي دي. که په نړۍ کې په نوره دنیا کې چېرته چې په ښځو باندې د دوی حقونه د دوی په مقابل کې بې عدالتي شي، نو دوی به مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې د نارینه او سره دوی که حقونه برابر نه، دوی سره دا به خپل حقونه د برابر دی اوس مبارزه کوي په نړۍ کې. اما په افغانستان کې افغانستان د سیاسي هیواد ګرځېدلې دلته مونږ باید مبارزه وکړو چې د خدای د پاره مونږ د انسان په صفت وپیژنې. اوس هغه ښځې ته د انسان په سترګه دوی نه ګوري، ځکه نو دومره ظلم زور روان دی، خلک یې ګوري او دا ښځې چېرته لاړ شي؟ همدا یې وطن دی، همدلته پیدا شوي دي. وطن په ټولو ګران دی، د وطن نه جلا کېدل خو لکه د غېږې نه چې جلا کېږي څومره ستونزمنه ده، څومره سخته ده، مهاجرت څومره سخته ده، بل ځای کې اوسېدل څومره سخته ده، هلته بلا کېدل څومره سخته ده، هلته یا بلا ستونزې دي چې د هغه تحمل د مجبورۍ نه کېږي، هغې دا وس نه شاید ډېر کم فیصدي لاړ به شي.
بله مننه غلی امیل، بله ډیر مننه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهم میلمنه غلی ممتاز یوسفزی هم له موږ سره د ټلیفون لاره وصل شوی ده. غلی یوسفزی تاسو څخه هم مننه کوم په دې خبرونه کې زموږ سره غلی اوجی امیل سره تاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې د نجونو نړیواله ورځ چې د اکتوبر 11 ده او دغه ورځ پرون تیر سو، ستاسو په نظر په افغانستان کې په داسې حال کې چې نجونې نسی کولای تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ولاړې سي، د دوی لپاره دغه ورځ ستاسو په نظر څه ډول وه؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته، ډیره زیاته مننه چې تاسو ماته وخت ورکړل. اول خو پرون ورځ د ایس جنکیان د دینه خبرم نه و چې دا د دوی ورځ ده، او بل خبره د دوی لپاره ډیره مهمه اساسي ده دا چې د دوی نور خبرو کې دوی اصلا د دوی حقونه دروس ورکړو شوی نه ده چې بیا د دوی ورځ دوی اومان ځل شي، ځکه چې مشکلات ستونزې دونه په محدودیتونه ده جنکیان ته وځ شوی ده چې د دوی پانتونه بند، مکاتب بند، او د دوی خپل اخر چې د خدای طرف نه ورکول شوی ده دا اوس دوی نه نیول شوی ده. نو بیا به خصوص چې د دوی ورځ نمانځل کول خود زما په نظر ډیر جنکیان حتی خبر هم نه دي چې دغه د دوی ورځ. او بل خبره چې سوره زموږ کته رافته کې د خون کې ورځ، نو ډیر کسان دغه ورځ چې د اول نه صنف نه تر شپږم صنف پورې کسان ډیر په شوق ډیر په علاقه او ډیر په مینه دغه ورځ تعجیل کوي او ډیر په خوشحالی، او دغه نور کسان چې د صنفونه چې د شپږم نه لوړه تر دولسم پورې هغه ډیر متاثر شو، ځکه چې هغه ورځ هم دوی لپاره ډیر یو ښه ورځ چې دوی خپل استادان سره کینی او دغه ورځ په دغه مینه او محبت او په شوق دوی تحلیل کې، متاسفانه کې دوی هغه ورځ نم دوی محروم شو. نو د دې ورځو د تحلیلونه مهمه دا ده چې د دوی دغه تعلیمي بخش باید دوی فکر وکړي او توجه ولري چې ترسو دغه کال تیر شو، دا کال تیر شو او دا نوې کال چې ورسره د جمعینه راتلونکو کال د دوی په دغه تعلیمي بخش کې باید دولت ډیر زیاته باید توجه وکړي، ځکه چې دغه کال هم تیر شو، بل کال هم چې په دغه تیر شي چې موږ نصاب جوړو یا فرض مثال دوی چې دوی ایجاب اسلامي رعایت وکړي او دوی لپاره یو وخت زمان مونږ وخت لرو او مشرانو سره مونږ خبرې کوو، همدا خبره چې دوی نور هم داسې په تیره کې فکر وکړي چې دغه دوه کاله چې دوی تعلیمي بخش تیره شو دغه د دې جبران څوک به ورکي، دا څوک دا جبران ورکوي شي؟ دا خو ډیره لویه ستونزه مونږ په جامعه کې ده، او مونږ علم چې نه یې هغه مملکت پیشرفت نه لري. اوس متاسفانه مونږ په مملکت کې هلم نشته، مونږ د اوس دور دغه تاسو وینئ چې امارات اسلامي صحیح ده، ډیره ښه برنامه دوی لري، مثبت پاینټونه هم لري، نو مشکل شی ده چې دوی ډیره برنامه د شهر سازی د آبادی نه دوی ښه پروګرامونه لري، متاسفانه چې دې کې چې هلم نه وي دوی سره کوم د خپل مملکت آباد او ساتي، ځکه چې علمي چې دوی لکه چارایګانې لکه ګلدانیانې لکه نور شانج دوی جوړي، ادقل دې کې بیا چې تربیه نه وي او علم نه وي دوی ساتنه ډیره مشکله ده. اول باید دوی ته ذکر باید خلکو کې ساتنه باندې پوشي، تعلیم باید ولري، بیا آبادی پسې وګرځي. مهم اساسي خبره ذکر ده، مهم اساسي خبره تعلیم ده. نو د جنکیان دا غوړز نه غوړي شي د دوی ورځ د جدل شي، دوی غواړي چې د دوی لپاره دروازې خلاص شي، د تعلیم د شونځي دروازې باید شونځي ته خلاص شي، او جنکیان مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي. او دغه دوی لپاره ډیره مهمه او اساسي هغه ده، لاسوی نه ده.
مننه اغلی یوسف زی. اغلی امیل ستاس خب د رینا امیری د خبرو په اړه باندې پښتنه کوم، دی ویل دی چې طالبان هر چیرته د شوزو او جنو حقونه غواشي، ځکه د اغلی امیری په وینا دوی یعنی طالبان خطرناک بیلګې جوړوي چې شای نور یې تقلید کړي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست چې شای د طالبانو کړنو ته پکاتو افغان نارینه د شوزو سره تاو ترخوال وکړي، یا د تاو ترخوالی کچه زیاته سی په افغانستان کې؟
مننه کوم. رښتیا په همدې شکل همدا کړنو ته هر ورځ تر بلې هم په خپل کړنو کې زیاتوالی راوړي. زه فکر کوم یو انګیرنه دا ده چې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې هغه نارینه چې حاکم وي او خزی باید هیڅ دلیل او منطق او استدلال و نه لري، او هر هغه ظلم چې تاریخ په اوږدو کې په لرې پرتو سیمو کې میرمنې چې مکتب ته نه دي تللي، دا چې واده کېږي د نه هیڅ پوښتنه نه کېږي، دا چې هر څه او دوی چې په هغه کورونو کې دي داسې سیمې دي چې پوړنې په سر وي د ښځو نرنه تر څو اولاد چې پیدا شي مخونه پټوي، او یس هغه خپل د ژوند ملګری دی ما سره ولاړه او په رڼایي کې سره کتل نه کېږي چې شرم دی، حالان چې هغه د ژوند ملګری ده. د دې حق دې اخیستل شوی دی. یوه لنډۍ ده، وایي د تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. تاسو فکر وکړئ چې څومره محرومیت ده پکې، څومره یوه ښځه تر دې حده پورې محرومه ده چې د ژوند نشي کولی چې وګوري. نو همداسې نورې کړنې دي، کیدای شي چې دوی داسې یو کړنې وکړي چې نور هېوادونه چې هغوی اسلام دي او داسې اسلام غواړي، داسې تندراوه او داسې بنیادګر اسلام غواړي، امکان لري چې د هغې د ترویج لپاره دوی همدا خپل دریځ باندې کلک ولاړ دي چې سبا زه انتقاد وکړم چې مبارزه کوو، موږ دغه اسلام غواړو په دغه ټولنه کې، او دوی یو بل سره کاړي کې لري او دا کړنې کې دا امکان هم لري. خو زه وایم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې اسلامي هېواد دی، په هغه کې د شپې د خواناته په بازارونو کې دا ښځې چې ټول مسلمانې دي او سړیانې مسلمان دي، او په هغه ټولو اسلامي قوانینو باندې دوی سنبال دي او خوندي ژوند لري دوی په اسلام کې. ښځې د شپې د خوانه په بازار کې دوی خپل خرڅلاوې کوي، ټول برخو کې د اجتماعي ټولنیز برخو کې دوی برخه اخلي، دوی موجود دي، دوی د خپل هیواد د آبادۍ لپاره یو ځای د خپل ورونو سره کار کوي. نو ټول اسلامي هیوادونه چې موږ ګورو په هغوی کې دومره سختریزي تر دې بریده پورې چې موږ دا کړنې نشته، امکان لري چې د دې تر شا شاید چې نور موخې وي چې موږ نه پوهېږو.
بله مننه آغلی امیل. آغلی یوسف زی څخه به پوښتنه وکم. آغلی یوسف زی، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان جنو او ښځو د اندېښنو په اړه په دې نو خبرو ته د طالبانو د حکومت وایم ذبیح الله مجاهد زموږ هغه پوښتنې ځواب نه کړی چې موږ د ده څخه وکړې، خو د تر دې مخکې همیشه ټینګار کړی دی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي چوکاټ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
بدون د شک د مجاهد صاحب خبره خو زه تاییدوم چې د دې خبره صحیح ده چې مونږ خپل افغانان یو او د دوی هر خبره چې ده مونږ خپل مربوط کیږي، ځکه چې مونږ خپل طالبان هم چې دي موږ خپل افغانان دي. نو دغه خارجي مداخله تر ننه پورې دغه موږ دغه ستونزې مشکلاتونه ټول دوی د لاس نه دي، ځکه چې اوس هم دوی خپل په خیر عباسي اخوا دې خوا کوي. دا موږ ملت تباه شو، مملکت متباه شو، نور ولایتونه تاسلار شي، سونه بمباریګان شوی ده.
بله اما یوسف زی صاحب، دوی وایي دغه امریکایي استازي وایي چې د نجونو د شونځیو د تړل کېدو یوازینی مسؤلین طالبان دي، خو طالبان وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده.
نه دا خود صحیح خبره ده، دا د طالبانو پورې مربوط دی چې دوی مکتب خلاصې نه پیګم چې کله چې دغه نشست په قطر کې شو دا توافقنامه کې هغه توافقنامه چې د طالبان او د دوی په من شوی او هغه برنامه تر اوسه اما زه چې تر سوچ وینم چې د قطعنامه او د دوی لاسلیکونه چې شوی دي هغه خبره تر اوسه تطبیق شوی نه دي، چې هغه کې یا برخه دغه د هنجونو مسله د مکتب او د پانتونو مسله وه، چې دغه او نور مسله هم د ښځو کار بخش کې و، چې اوس هم تاسې وینئ چې روزانه ډېر ښځې د خپل د کارونو نه منفک کېږي په کورو کې کورو کې بدون د معاشونه بدون د کوم وظیفه نه دوی نه بسونه ونیول شو دوی نه وظیفه ونیول شو ټول اوس په کورو کې دي. او همچنان دغه مکتوبونه او پانتونه چې دغه دوی په توافقنامه کې یوه برخه خو دغه وه چې تر اوسه عملي شوی نه ده. نو هغه وخت چې دا خارجیان دا خبره چې دوی لکه طالبان سره دا خبره کوي، نو دوی خپل ولې خپل موضوع ولې چې څنګه چې هغه په قطعنامه کې دوی یو بل سره په مذاکرات کې ناسته وه او دوی په منځ کې دغه امضاګانې وشو، نو هدف دې چی ده؟ خو حتما خارجیان هم دې کومه لاس به ولري، زه نه پوهېږم چې دوی خو سیاستونه دي خارجي سیاستونه دي. نو د دې مورد کې دوی خپله طالبان هم دوی سره کوم خبره او هغه بلري کوم د دوی په مایسه کوم خبره وي سیاسي خبره دي، نو اکه زه نو څه وای نه شم، ډېر خلک دا کې خبره کوي نشي.
مننه آغلی یوسفزی. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده، دغه خبرونه وخت هم نور پای ته رسیږي. زه ل خپل دواړو ملمنو آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دغه خبرونه کې لمر سر غډون وکړ او وخت یې وایست. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے
زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پری دی یوان دوارا سپنے می پری دی یوان دوارا تسخیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سرے